السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زم تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو ورې وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده. د ازادي رادیو ورستي پښتو خبری خبرونه دا ورې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر ریاض کې د سعودي عربستان د سرګری ادارې له مسؤلینو سره په بیلابیلو مسایلو هوکړې ته رسیدلی دی. د سمنګان نوی والي عبداللطیف ابراهیمي نن خپله دنده پیل کړه. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري نوری اوروی.
په پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سمنګانو له لیکرای شوي والي عبدالکریم خدام له حکومت سره د یوه جول جاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لومړی مقام خپل کړ. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سمنګانو له ریکرې شوي والي عبدالکریم خدام له حکومت سره د یوه جول جاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن مخکې وویل چې د سمنګان لپاره نوي ټاکل شوي والي عبداللطیف ابراهیمي نن رسما په کار پیل وکړ. د سمنګان پخواني والي عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر د فیصلې له مخې له دندې لرې شوی و، له دغې پرېکړې سره مخالفت کړی و. خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې د نوي والي د معرفي کولو په مراسمو کې هغه هم حضور درلود. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال ویان زبی الله فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خدام له حکومت سره د جمعیت اسلامي ګوند جوړ جاړي په نتیجه کې له خپلې دندې لاس اخیستی دی او هغه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت دغه راز وویل چې د جمعیت د جنجالونو او کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره دغه هوکړه کړې چې په ترڅ کې حکومت منلی چې خدام به د سولې د عالي شورا د مرستیال او ډاکټر ضیاءالدین ضیا چې د جمعیت ګوند غړی دی، د سمنګان د والي د معاون او همداراز د ترکمن د قوم یو کدر به په یوه اروپایي هیواد کې د سفیر په توګه ګمارل کېږي. حکومت د جمعیت اسلامي د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي د افغانستان په لویدیځ او ختیځ کې د وسلوالو په حملو کې د نهو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراد ولی ویان محمد ناصر مهری وویل چې تېره شپه د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ او د فرا ښار ته نږدې پر دوو امنیتي پوستو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پولیسو وژل شول. بله پیښه په پروان ولایت کې شوې ده. د پروان د چارواکو په وینا یو پولیس افسر د دوو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی چې دواړه برید کوونکي هم نیول شوي او د پیښې په تړاو 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه چې هغه بمي حمله وبلله نن غرمه مهال د سپین غر پخوانی سینما شاته د یوه هوټل په دوهم پوړ کې شوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالو شورا دا خبر نن خپور کړی او راشد خان ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي چې دی په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی دی چې د بالنګ په برخه کې لومړی مقام ته رسیږي. راشد خان په اووه دېرشو سیالیو کې د شپږاتیا ویکټو په ترلاسه کولو او د اووه سوه اتیا پاینټونو په لرلو د یو ورځنیو سیالیو لومړی مقام ته رسیدلی دی. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. د ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د خپلو یو شمېر توقیف شو ملګرو په اعتراض کې راغون شوی وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خپاره کړي لیدل کېږي چې یو بس د پولیسو پر یوې ډلې ورځي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوې، خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي ځوروي او ورسره توپیري چلند کوي. د سویډن د پلازمېنې سټاکهلم د خونړۍ حملې تورن نن په محکمه کې حاضر شو او وویل چې دغه حمله یې د دې لپاره کړې وه چې سویډن دې ته اړ کړي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په وړاندې له جګړې لاس واخلي. ازبکستانۍ 9 کلن رحمت عقیلوف چې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد شوې وه، د تېر کال د اپریل په 10 د سټاکهلم د مرکزي برخې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې د یوې لارۍ په ذریعه 15 تنه وژلي او 10 تنه ټپیان کړي وو. نوموړي چې پر دغې حملې اعتراف کړی ویلي چې ده غوښتل چې سویډن د جګړې هغو ډګرونو ته د سرتېرو استول پای ته ورسوي چې هلته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې حملې کېږي. د سویډن شاوخوا 70 پوځیان د عراق په شمالي برخه کې دېره دي او د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاع په چوکاټ کې تر ډېره پر روزنه کې برخه لري. د عقیلوف چې پر ترهګرۍ تورن دی څارنوالانو ورته د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه تورن کړل چې په بالکان کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کړکېچ ته لمن وهي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې سربیا ته له سفر مخکې چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې ترسره کړي د سربیا له بیتا خبري آژانس سره نن په مرکه کې کړي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایت www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په دغې خبری خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د سعودي عربستان د څارګر ادارې له مسؤلینو سره په بېلابېلو موضوعاتو هوکړې ته رسېدلی.
د امنیتی او اطلاعاتی همکاریو پر بهتره خبری وشوی چې دواړه هیوادونه به د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتري رامنځته کړي.
د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. پخوانی والی کریم خدام د ولسمشر فرمان رد کړی و، خو نن یې د ابراهیمی د معرفي په مراسمو کې حضور درلود. په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل د وروستۍ وسلوالې حملې د ترنګوالي په اړه نوي جزئیات خپاره شوي دي. د دغې حملې یو تن قربانی چې اوس جوړ شوی دی داسې وویل:
یواز یوم ما ول چې ولا د شهو کچرو یا اوسوزه یزان بچکا رقم چکی بچکا لا رم غسل
لدی حمله شاوخوا یوم میاشت تیریږي. نور مهم مسائل هم لرو خو لمک سره پاتشه. رسول لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په ریاض کې د سعودي عربستان د څرګر ادارې له مسؤلینو سره کتلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند قادر شاه د سې شمې پورس ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري د اطلاعاتي همکاریو په بهتره دوه اړخیزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ په وړاندې د رواني مبارزې او یو لړ نورو مهمو مسایلو هوکړې ته رسېدلي. اخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان رول ته په کتو فکر کوي دا هیواد د افغانستان په مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر سعودي عربستان ته د خپل سفر په لړ کې د دې هیواد د سارګری ادارې له مسؤلینو سره هم کتلی او په یو شمېر مهمو سیاسي مسایلو هوکړې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې چې د سې شنبې په ورځ ترسره شوه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اطلاعاتي اړیکو د پراختیا ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې شوې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د سعودي عربستان د څرګري ادارې له مشرانو او مسؤلینو سره چارواکو سره وکتل. لدې مسؤلینو سره په کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اطلاعاتي همکاریو پر بهتره خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه به د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتري رامنځته کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د دې هیواد د شاهزاده په بلنه تللې، تیر ورځ یې ناوخته په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره لیدلې دي. راپورونه وایي چې په دې لیدنه کې د سولې پر لارو چارو، دوه اړخیزو امنیتي همکاریو او په ځانګړي ډول په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د پانګې اچولو د سانتیاو پاړه د دواړو لورو ترمنځ خبري شوې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلیمان سره هم وګوري. په امنیتي، سیاسي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د اسلامي هیوادونو د اجماع په جوړولو کې د سعودي عربستان د مرستې جلبول عربستان ته د ښاغلي اتمر د سفر عمده موخه ګڼل کیږي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولای شي افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. تر دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو او پر وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام هیله ښودلې وه چې ریاض باید د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د سعودي عربستان اغېز ته په کتو هیله ښیي چې یاد هیواد به د افغان سولې په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حکمت الله حکمت:
سعودي عربستان بې حده تاثیر گزاره هیواد، هم پر پاکستان باندې هم د افغانانو سره په مناسبات کل تر ډېرې کچې پورې دا په ښاغلي اتمر او هغه هیات چې تللی دي په دې پورې اړه لري چې څنګه سعودي لوري تقینات ورته ورکوي چې هغوی د افغانستان په قضیه کې په جدي توګه باندې پر پاکستان باندې عملي فشار راولي تر څو پاکستان دې ته اړ باسي چې هغه قوتونه چې دوی په اختیار کې لري یا تاثیر باندې لري هغه د صلح د مذاکرات لپاره د نیز شاته راوبولي.
ښاغلی حکمت وایي که سعودي عربستان د امریکا د متحده ایالاتو په څیر پر پاکستان فشارونه راوړي نو دا هیواد به د تروریزم لملاتړ لاس واخلي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکې وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن له غرمې وروسته خپل کار پیل کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ښاغلي ابراهیمی د معرفي کېدو مراسم د سمنګان په مرکز ایبک کې له کوم جنجال پرته ترسره شول، خو د جمعیت اسلامي ګوند وایي د عبداللطیف ابراهیمی د معرفي کېدو په بدل کې د حکومت او د دوی ترمنځ یو معامله شوې ده. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د مخالفتونو، جنجالونو او غاخونو سره هم مهاله بلاخره د سمنګان نوی والی د شدید امنیتی تدابیر لاندې خپل کار پیل کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عبداللطیف ابراهیمی مراسم له کوم جنجال پرته ترسره شول. د غلی یوسفزاده په خبره د سمنګان خلکو او سیمه ییزو مسؤلینو په دغه ولایت کې د ولسمشر له لوري د وروستیو تاخیراتو له راوستلو هرکلی وکړ.
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور
نوموړی وای د سمنگان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن یک شنبه له غرمی وروسته د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د پالیسۍ د مرستیال او د سمنگان د پخوانی والی عبدالکریم خادم په حضور کې رسمان خلکو او سیمه ایز مسؤلینو ته ور وپیژندل شو. په دې برخه کې هیڅ ستونزه جوړه نشوه او خلکو او سیمه ایز مسؤلینو له دغه تغییر او تبدیل څخه ډیر هرکلی هم وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی څلور ورځې وړاندې عبداللطیف ابراهیم د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز، نورخان اسحقزی د لوګر، محمد اسف ننګ د لغمان او شاه جهان نوري د میدان وردګو ولایت لپاره د نوي والیانو په توګه وګمارل. په دې ډله کې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام چې د جمعیت ګونغړی هم دی غبرګون خو د ویل چې جمهور رئیس د نوموړي د لری کولو صلاحیت نه لري او د پاړه د ترکمنانو شورا او جمعیت ګون پریکړه کولای شي. خو نوموړی له دغه څرګندونو درې ورځې وروسته حاضر شو چې خپل څوکۍ نوي والی ته پریږدي او د معرفي په غونډه کې هم ګډون وکړي. پښتنه داده چې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ولی لخپل دری زپ شاشو د جمعیت ګوند د وین مرسیال زبی فطرت له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې سمنګان ولایت ته د نوی والی معرفي کېدل د دوی او حکومت ترمنځ دی وی معاملې لمخې شوې دي. دی وی جمعیت د جنجالونو او کړکیچ د زیاتیدو د مخنیوي لپاره هوکړه وکړه چې د سمنګان نوی والدی معرفي شي. حکومت منلی چې ښاغلی خدام به د سولې د عالی شورا د معاون او ډاکټر ضیاءالدین ضیا چې د جمعیت ګونغړی دی د سمنګان د والی د معاون او همداراز ترکمن د شریف قوم یو قدر به په کوم اروپایي هیواد کې د سفیر په توګه وګماري. افغان چارواکو تر اوسه د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د تازه معاملې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره ټینګار کوي چې د ونی ترپایه به نور ګمارل شوی والیان هم خپلې چارې پیل کړي. خو د ارګ او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنز لانجله هم نه ده هواره شوې او نوموړی په بلخ کې خپل کار ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د ښاغلي نور د برخلیک پاړه د جمعیت اسلامي او ارګ ترمنز خبرې ناکامه شوي او د دغه خبرو څو پړاوونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راديو ته غوښتا ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. نن د سولې عالی شورا رئیس عبدالکریم خلیلی د سولې ملي او مشورتي کانفرنس کې له قومي مشرانو او جهادي مشرانو وغوښتل چې د افغانستان د سولې له هڅو سره یو ځای شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د سولې عالي شورا د دغو هڅو هرکلی کوي، خو وایي دا شان هڅې ځکه نتیجه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې عالي شورا د حکومت اړوند یوه اداره بولي. وصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولي. د دغې شورا رئیس کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته وویل چې که ولس سره یو موټی شي، نو کولی شي چې هیواد له روان ناورین او ستونزو راوباسي. سوله زموږ یوه جدي اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګیرو، د ولایتونو استازو او د جهاد د دورې رهبرانو راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له یرغل نه وژغورو، ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې اور او وینې تویدنې نه وژغورو. خغلی خلیلی وایي تر کومه چې د سولې بهیر ولسی نه شي، په هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس ویل چې د دوی په نوښت به د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې په ملي او مشورتي دغه کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي، سولې ته د رسیدلو په څرنګوالي او حل لارو خبرې وشي. کریم خلیلی په وسلوالو مخالفینو هم د سولې غږ وکړ او ویل چې جګړه د حل لاره نه ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا خلکو او د امریکا سنا ته د یو لیک پاستولو سره د جګړې د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې. بلخوا د طالبانو د رژیم د مالی پخوانی وزیر متسم غجان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د روان نورین نه د وتو یوازنی لار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ښکېلو لوریو ترمنځ سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچ یماموتو ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پوره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپی بیا د سولې عالي شورا هڅو ته ځکه خوشبینه نه ده چې د ده په باور طالبان دغه شورا حکومتي او دولتي بولي.
د سولې شورا د افغانستان فعلا که هر څومره دوی فعالیت خپل زیات هم کړي او نورو خلکو سره وویني، رهبرانو سره، دوی فکر نه کوم چې دې نتیجې ته د طالبانو سره ورسیږي یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو سره کومې نتیجې ته ورسیږي. ولې چې دا شورا د هغوی د نظره حکومتي او دولتي شورا ده.
خغلی صافی وایي تر کومه چې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو بې پرې ادرس رامنځته نه شي، د سولې لپاره رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په هلمند کې لږونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ملاتړ وکړ. که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر څو ورځې وړاندې پیل شوی، خو د حکومت د دې کار سره یو شمېر کړیو او اشخاصو مخالفت هم کړی دی. په دې اړه الیاس دایی له هلمند یو رپورټ رالېږلی.
په لشکرګاه کې د مدني فعالینو ترڅنګ قومي مشران، عام وګړي او یو شمېر دولتي چارواکي راټول شوي ول او په یو احتجاجي غونډه کې د حکومت تلوري د برښنایي تذکرو د بهیر د پیل ملاتړ وکړ او دغه کسانو په ضد د جدي کړنو غوښتنه وکړه چې په تذکرو کې د افغان او مسلمان د کلمې سره مخالفت کوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن ول د برښنایي تذکرو د ویش په خاطر د ولسمشر دوسنی دریز ملاتړ کوي.
ولسمشر یوازې نه دی، دا یو څو پر دفاعل او جاسوسان دي چې غواړي ملي نفاق جوړ کړي.
که څه هم د برښنایي تذکرو پر لاندمنه مسله د مودو رئیس خبر روانې دي، خو د تیرې اونۍ په پای کې ولسمشر محمد اشرف غني د برښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل پرانست او لومړی وایه خپل ترلاسه کړ. په قومي چارو کې د هلمند د والي مرستیال بسم الله روحاني وویل قومي مشران او عام وګړي د حکومت ته دغه کار ملاتړ او ستاینه کوي.
دا ذلیل دی، اطمینان ورکوم رئیس صاحب جمهور ته چې ټول افغانستان ولسونه ستا تر شا ولاړ دي، خاصتا هلمند د ولسونو اطمینان درکو. دا د تاسې عملي ویني چې قومي مشران ټول را سره دي، یعنی ټول د دې ملاتړ کوو.
پخوا تر دې او وروسته لغه چې دا بهیر پیل شو، یو شمېر دولتي مسولینو د برښنایي تذکرو سره په دې خاطر مخالفت ښودلی و چې د افغان د کلمې پر ځای د ملیت یا قوم نوم ذکر سي. په مشرانو جرګه کې د هلمند خلکو استازي محمد هاشم الکوزی په یاد احتجاجي غونډه کې وویل دا یو قانوني کار دی او هر هغه څوک چې د دغه پروسې مخه نیسي او یا یې مخالفت کوي باید ونیول سي او قانون ته وسپارل سي.
هغه څوک چې قانون تر پښو لاندې کوي هغه مجرم دی. هغه چې هر هغه څوک چې دا پروسه دا یو قانوني پروسه ده چې پر قانون باندې پښه ږدي هغه کلوړې کښته د هغه پر وړاندې د افغانستان ولس د افغانستان خلک درېږي. دا قانوني پروسه ده، قانوني مرحله خلاص شوې دي، دا غیر قانوني کار نه دی چې څوک ورته خان کیږي. نو دا هغه څوک به د دې پر وړاندې درېږي چې هغه د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. نو دا هغه هر څوک چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کوي د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک به دغه پر وړاندې درېږي.
که څه هم په کابل کې ډلې ډلې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ته د بایومیټریک سیستم او نوم لیکنې په موخه ورځي، خو د حکومت اجرایي رئیس د برېښنایي تذکرو د ویش د درېدلو غوښتنه کړې ده. عبدالله عبدالله وروسته تر هغه چې د یادو تذکرو د ویش بهیر پیل شو پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تر هغو د دغه جنجالي مسلې اساسي حل لاره نه وي پیدا شوې، ویش باید ودرېږي. محمد الستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او له 300 زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګڼ آبادی په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو پرون په تهران کې د دې لپاره اعتراض وکړ چې د دوی په خبره لږ تر لږه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. په دې اړه نوریاس نوري یو رپورټ جوړ کړی.
پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نور نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لږ تر لږه د یو توقف شوي ملګري په اعتراض کې راغونډ شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خپاره کړي لیدل کېږي چې یو بس د بلوا زد پولیسو پر یوې ډلې ورزي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدي نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلاري محافظه کار ځواک پورې تړلی دی. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګران ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یوه ویډیو کې د معترضینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د ګنابادي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې نوي کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي. د دې ډلې یو شمېر غړو ویلي چې دغه اعتراض د نعمت الله ریاهي په نوم د دې ډلې د یو غړي د توقیف په اعتراض کې کړی و چې تهران ته د دې لپاره راغلی و چې د خپل مشر د نیول کېدو مخه ونیسي. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی، خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي ځوروي او سره توپیري چلند کوي.
په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وروستۍ وسلوالي حملې د څرنګوالي په اړه نوي جزئیات نه دي خبر شوی. نوی جزئیات خبر شوې دي. پر انټرکانټیننټال هوټل وسلوال حمله د روان کال د جنوري په 6 او 25 تنه پکې وژل شول. په وژل شوو کسانو کې 15 بهرانيانو چې ډېر وی له خصوصي هوای شرکت کام ایر سره کار کاوه. سره له دې چې افغان چارواکو تر حمله وروسته د سیړنو ژمنه وکړه خو پایلې لا نه دي څرګند شوي. د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي له حمله کوونکو سره د هوټل دننه مرسته شوې وه. دا چې څنګه او نور مسایل فرشتي جلال زئی په اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی.
یواز یو ماما و چې ولا د شو کا چرو یا اوسوزا یزان بچکا رقم چې کی بچکا لا رم غسمت سی ته
دا په نورستان کې د افغان تلکام د دفتر مسؤل محمد موسی او چې د جنوري په 28مه پروختون کې د رويټرز اژانس خبريال ته پر انټر کانټیننټال هوټل له حمله د خپل تیشت کیسه کوله. لنن ورځې پورا یو میاشت مخکې د جنوري په 6مه یو شمېر حمله کوونکي له وسلو او چاودیدونکو موادو سره د کابل انټرکانټیننټال هوټل ته ورننوتل. پر خلکو یې ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې ووژل او زخمیان کړل. مسعود د کابل پوهنتون محصل دی. هغه د حمله په ورځ له خپلو ملګرو سره په انټرکانټیننټال کې میلمه و. مسعود ویلي وسلوالو د میلمنو په سالون کې اول د موسیقي پر ډله ډزې وکړې او بیا یې پر میلمنو ټوپک راواړاوه. خو وسوال کسان څنګه د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت ساتونکو له تلاشۍ تیر شول او تر میلمنو ور ورسېدل؟ دا هغه پوښتنه ده چې تر اوسه دقیق جواب نه دی ورته ویل سوی. د فرانس پرس په حواله د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان له پولیسو د کابل بلخ سیفټي اند سکیورټي په نوم خصوصي شرکت ته وسپارل سو. د هوټل د امنیت برخې مرستیال توماس او د هغه امریکایي رئیس چې هویت یې د مسلې د حساسیت له مخې پټ ساتل سوی د انټرکانټیننټال هوټل په دوهم پوړ کې اوسېدل او د ځان ساتنې لپاره یې سپکه وسله درلوده. د فرانس پرس خبري اژانس له بی توماس سره خبرې کړې دي. هغه ورته ویلي چې دی او رئیس یې دواړه د حملې په وخت تقریبا یو ساعت د انټرکانټیننټال هوټل تر زینو لاندې پټ وو او په نهایت کې د افغانستان کومندو ځواکونه وژغورل. د کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی تر حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په څېړنو کې به بشپړه همکاري وکړي او د پیښو په اړه د تحقیقاتو پایلې ته به انتظار سي. دا اول وار دی چې د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال توماس له فرانس پرس سره د حملې پر جزئیاتو او د هوټل د امنیتي تدابیرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د جنوري په شلمه د ماښام په 2:00 او 30 دقیقو د هوټل ادارې د هوټل د امنیت مشر ته مسجونه ورواستول چې د 14-14 نمبر پلیټ یو موټر هوټل ته ور روان دی. توماس فرانس پرس ته ویلي د ادارې لخوا په آخري مسیج کې چې زما رئیس ته استول سوی وو لیکل سوی وو چې دا وی آی پی موټر دی، هیله کوو چې همکاري به ورسره وکړی. وروسته معلومه سوه چې په موټر کې وسلوال کسان او چاودیدونکي مواد وو. توماس فرانس پرس ته ویلي د هغه مسیج پر اساس چې دوی ته ور استول سوی وو د وسلوالو کسانو موټر پرته له دې چې تلاشي سي هوټل ته تیر سوی وو. د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال فرانس پرس ته ویلي سما رئیس تر حملې وروسته دا ټول مسیجونه ماته راښکاره کړل. توماس فرانس پرس ته ویلي چې د هغه رئیس ته دا مسیجونه د هوټل د فروشاتو مسؤول احمد حارس ایوب ورسولي وو. توماس ویلي احمد حارس به ډیر کله داسې مسیجونه چې یو موټر یا یو میلمه له تلاشۍ پرته تیر سي ورستول او دا کومه نوې خبره نه وه. حارس او لس نور مشکوک کسان نیول سوي او د خبرو اجازه نه لري. بلاخره وسوالو کسانو چې له تلاشۍ پرته هوټل ته ننوتلي وو تقریبا یو ساعت وروسته په سالون کې پر ناستو میلمنو ډزې وکړې او بیا یې په هوټل کې خونه په خونه تلاشۍ پیل کړه او د توماس په وینا هغوی د بهرنیانو په لټه کې وو. په 2 دقیقو کې د خلکو د چغو او ډزو اوازونو د هوټل فضا پر سر واخیستله. فرانس پرس وای دا خبرې پر هوټل د حملې د څرنګوالي پړه د مخکنیو اوازو یو ډول تایید دی. فرانس پرس وای د حملو یو شاهد او یو امنیتي ساتونکی هاته ورته ویلي چې لښته لږه دوه حمله کوونکي له وسلو سره د حملې تر پیل مخکې لا په هوټل کې لیدل شوي وو. توماس ویلي حمله کوونکو ته د هوټل لار او ګودر ښه معلوم وو، نو له دې امله فکر کوي چې د حملې پر پلان یې ډیر وخت کار کړی وو. توماس له فرانس پرس اژانس غوښتنه کړې چې د هغه د بشپړ نوم له خپرولو ډډه وکړي، خو فرانس پرس لیکلي چې هغه په خټه د هنګري دی. د بالکان په هیوادونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کوسوو کې د ناټو تر بیرغ لاندې عسکري هم کړې ده. دی اوس 42 کلن دی او له ناڅرګنده ځایه یې پر سکایپ له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. د هغه رئیس د امریکا وګړی دی او لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی دی. توماس ویلي چې د هغوی شرکت یوازې د انټرکانټیننټال هوټل د بهرني امنیت مسؤلیت درلود او د هوټل د دروازې او د ودانۍ د منځ د امنیت مسولیت داسې ګاردانو ته چې نه وسلې درلودې او نه هم روزل شوی وو په لاس ورکړ سوی وو. فرانس پرس لیکلي پر انټرکانټیننټال هوټل د حملې په اړه حتی د کابل د چارواکو له لوري ضد او نقیص خبرې کیږي. په حمله کې یوازې د 15 بهرنیانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی، خو ځینې نور رپورټونه وایي چې شاید د مړو شمېر 40 وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې پر انټرکانټیننټال هوټل د حملې په اړه د څېړنې ډلې په دې اړه پر یو رپورټ کار کوي چې وروسته به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې سي او جزئیات به په لنډ وخت کې خپاره سي. د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل په 2011 میلادي کال کې هم حمله شوې وه. د توماس پونوم وګړي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مرستیال ګمارلی وو، فرانس پرس ته ویلي پر دې چې د هوټل ابتدایي امنیتي سیستم لا سم کار نه کول متعجب دی. هغه ویلي د هوټل دننه د خطر زنګ سیستم غیر فعال دی. د خطر په وخت کې باید ټول لیفتونه له کاره ولویږي، خو په انټرکانټیننټال کې دا سیستم کار نه کوي. د اور لګیدنې په اړه د خبرتیا ځانګړی سیستم کار نه کوي او هغه اکسرې ماشینونه چې د تلاشۍ لپاره لګول سوي هیڅکله یې سم کار نه ورکاوه. هغه وای موږ به د هوټل له ادارې غوښتنه وکړه چې خپل تدابیر یو څه سم کړي، خو هغوی به یوازې سبا سبا راته کول.
آزادی رادیو له و نه تر و ورځې په اونۍ کې.
درنو اوریدونکو مننه چې دغه خبری مجله مو واوریدله. اوس فرشته نگاه استودیو ته راغلی څو بله خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.